السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مسبخین یو بجه شوې ده. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اسحاق امیری به هم لما سره وي. اوریدونکو، په دې ګړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي. السلام علیکم، ټټول اول پامخره د خبرونو سټکو تا. نن د علي وزیر په ګډون د پښتون تحفظ موومنټ نور نیول شوی غړي په کراچۍ کې د ترګرې ځې د عدالت ته وړاندې کیږي. د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د یو مخکښ خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړي، او د امریکا منتخب ولسمشر وایي د کورونا وایرس واکسینو ورکول کېدو عمل به تیزوي. تفصیل: نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي کسان د ترګرې ځې د عدالت ته وړاندې کیږي. عدالت د ډسمبر په 13مه علي وزیر، نور الله ترین، حسن او بسم الله تر 1 دسمبر پورې پولیسو ته پریمانډ حواله کړی. د غورځنګ نور غړي د ډسمبر په 13مه لاغي وروسته نیول شوي چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج کولو. علي وزیر د ډسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولې. د پېښور پولیسو ویلي چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر گرفتاری پس هغوی ته حواله کړي. د سند پولیس وایي وزیر د ډسمبر په 16مه په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه، خو غورځنګ دا تور ردوي. د پي ټي ایم د کراچۍ یو بل غړي محمد شیر مسیح د ډسمبر په 22مه په کراچۍ کې ترګرې ځې د عدالت ته وړاندې کړل شوی. عدالت محمد شیر مسیح د ډسمبر 13مه پورې جیل ته لیږلې او نن به د ترګرې ځې د عدالت ته وړاندې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه د ډسمبر په 20مه د خیبر په باډه کې په یو جلسه کې غوښتنه کړې وه چې حکومت د دوی نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ. قومي احتساب ادارې یا نه پرون خواجه آصف له ګټو زیاتې شتمنیو لرلو په مقدمه کې نیولې او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړو. د نائب سارنوال سهیل عارف عدالت ته د راهداري ریمانډ خواست کړ او ویل چې ملزم د لاهور احتساب عدالت ته وړاندې کوي. احتساب عدالت د خواجه آصف د یو ورځ راهداري ریمانډ منظور کړ چې د دې وروسته د نائب ډلې نوموړي لاهور روان کړ. خواجه آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له 2.5 کلونو راهیسې ګوند او نواز شریف ته کمزوري کولو هڅې روانې دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د ګوند پارلماني غړي به یې د ډسمبر تر 1 له دوی سره استعفاګانې جمع کوي. بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې د مشرانو تر غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل چې ګوند باید د سینټ په راتلونکو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. نوموړي ویل دا د دوی د ګوند فیصله ده، خو حتمی پریکړه به د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد مشران کوي. بلاول بوټو دا هم ویل له پارلمان نه د مستعفی کېدو حتمی فیصله به هم د پی ڈی ایم مشران کوي. نوموړي ویل ګوند یې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ ټولې فیصلې تاییدوي. د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي، نو ځکه باید مستعفی شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف مشران د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي مخالف سیاسي مشران د خپلو درغلو په کیسونو کې له احتسابه د بچ کېدو لپاره په دوی تورونه لګوي او د حکومت خلاف راټول شوي دي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسینو ورکولو عمل به تیزوي. هغه د ډسمبر په 9مه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسینو ورکولو په عمل نیوکې وکړې او ویل چې د ټرمپ انتظامیه د واکسینو د تقسیم پلان په وروسته او ډیر په ورو روان دی. د ټرمپ انتظامیه پلان لري چې د روان کال تر پای د واکسینو 40 میلیونه خوراک ورکړي. تر اوسه یوازې 12.4 میلیونه خوراک تقسیم شوي دي او د ناروغو د کنټرول مرکزونو د شمیرو تر مخه تر اوسه 2.1 میلیون خلکو ته دغه واکسین لومړنۍ ستنې لګول شوې دي. منتخب ولسمشر بایدن ویل که په دغه رفتار د واکسینو ورکولو عمل روان وي، نو دا به کلونه واخلي چې ټولو امریکایانو ته دغه ستنې لګول شي. د روانې میاشتې په پیل کې بایدن ژمنه کړې وه چې د خپل واک په لومړیو 100 ورځو کې به د واکسینو 100 میلیونه خوراک ورکوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه هم د ملیحه میرزاده نه واورېدل. اورېدونکو، تاسو به په خبرونو کې مو اورېدلي وي چې نن به په کراچۍ کې پولیس د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر، د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي غړي د تراګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کوي. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولی وو او وروسته کراچۍ ته واستول شو. په هغه تور دی چې د دسمبر په 16مه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په خپله یو وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وي، خو د غورځنګ مشران دا تورونه ردوي. په دې اړه به رپورټ تاسو ته په راتلونکو نورو خپرونو کې بیا وړاندې کوو. ورسو وسته یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر پخانی او د بهرنیو چارو پخانی وزیر خواجه محمد آصف د دسمبر په 9مه په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې یا نیب نیولې دی. پاغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه جوړ کړي دي. بل خو د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
قومی اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر او د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ماښام په اسلام آباد کې د احتساب د ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د یادی ادارې چارواکو ویلي دي چې خواجه آصف یې د آمدن نه د زیاتو اساسو جوړولو په بنیاد نیولې. تیر ورځ د ګوند د مرکزی سیکرتر احسن اقبال په کور کې د یاد ګوند د مشرانو د یوې غونډې وروستو خواجه آصف د نیب لخوا ونیول شو، او د هغه د نیولو وروستو مریم نواز له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د حکومت لخوا د احتساب اداره د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره کارول کیږي.
کیا آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں تو اس کے بعد آپ کے کیسز، انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے.
د ټلیفون د لاري خواجه آصف ته ویل شوی وو چې د نواز شریف د بیانیې نه دی ځان بیل کی، نو په 15-20 ورځو کې به داغه مقدمه ختم شي. خو هغه ورته ویلی وو چې که تاسو ما نیسی او کمالا سزا راکوئ، خو زه به د نواز شریف د بیانیې نه پشا نه شم او نه به د نواز شریف ملګرتیا پرېږدم. او څو ورځې وروسته تاسو ولیدل چې هغه د دې ځای نه اغوا کړی شو. دا گرفتاری نه ده بلکې اغوا کول دي. عدالتونو هم ویلي دي چې دا نیب د سیاسي انجینیرینګ یوه اداره ده.
های کورټس بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ سیاسی انجینیرنگ کا ادارہ ہے.
خود احتساب د ادارې د لاهور د سانګینا د خواجه آصف په حواله د چارج شیټ په نوم په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې خواجه آصف د آمدن نه د زیاتو اساسو په وجه نیولې شوی او په 1991 کې د حکومتي عہده سمبالونو نه وړاندې دغه اساسې د 15.1 میلیونه روپو وی، او په 2013 کې د خواجه آصف اساسې 221 میلیونه روپو ته رسیدلی وی. نیب دا هم لیکلی دی چې خواجه آصف د طارق میر اینڈ کمپنی په نوم یو بینومه شرکت هم لري، کوم چې هغه د خپل ملازم طارق میر په نوم راجستر کړي. خو د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د یو ټویټ د لاري د خواجه آصف نیول په سختو ټکو کې غندلی دی او ویلی دی چې د راوستل شوی حکومت او د دې حکومت د راوستونکو د جوړجاړي په نتیجه کې خواجه آصف نیول شوی دی. خو حکومتي چارواکي وایي نیب یو خپلواکه اداره ده او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته. د بلوچستان د گوادر کب نیون کو اندښنه خو دلی چې د حکومت لخوا د خار چاپیره اغزن تار تابول به روزګار اغېزمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوی خار د شاوخوا 40 مربع کیلومتر ځمکې ګیر چاپیره د تار غځولو په منصوبه لاس پورې کړی دی. چې د چارواکو په وینا دا د گوادر د امنیت ساتلو د پلان برخه ده. بلوچ سیاسي ګوندونو د بلوچستان وکیلانو په دې اقدام نیوکې کړي، خو حکومت وایي چې دا ګام یې د گوادر د خوندي کولو لپاره پورته کړی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د ښار چاپیره د اغزن تار پر غځولو وار لمخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی، چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د ښار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده، او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملتپاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازی یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشالېډ ټول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلی دی. د ده په وینا دا مهال په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یوه کشتۍ کې له 6 څخه تر 8 پورې کب نیونکي سپاره وي، او دا ډول شاوخوا 40 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې ښکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر ښار د اغزن تار چاپیرول له وجې به د ماهیګیري کاروبار اغیزمن سي.
گوادر شهر مې جہاں پر ماہی گیری ہوتی ہے کوئی باطل کے اطراف
د گوادر خار د کوه باطل سیمه چې پکې مایان نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. که تاسو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسنګ سکیم، د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهی نیونکو ته ویل کیږي چې تاسو له دې ځای نه 450 متره لرې ښکار وکړئ، خو مایان د غره په ویخ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پورا بندیز نه دی لګول شوی، خو لری لری راته اشاره کوي چې دلته مه راځئ او له دې ځای نه ولاړ شئ، خو زموږ مجبوري دا ده چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورځو.
یوازې کبنیونکي نه بلکې د باړ چاپیرول نور خلک هم اندېښمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 3 لکه ده، او د پلان له مخې د اغزن تار غزولو سره به 2 لکه آبادی د باړ بهر او 1 لک به دننه پاتې سي. درومت د ښار له مرکزه 40 کیلومتره لیرې په نیګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمونږ او د خار ترمن جوړیږي. زمونږ د ژوند ټوله تکیه په گوادر خار ته، که بینکونه دي که هسپتالونه دي او که کاروبار، یوازې زمونږ نه بلکې د ټولې سیمې تکیه په خار ده. اوس چې کوم اغزن تار اچول کیږي دا د شاوندور، انکلاو، تاپکو او کلو د کوڅو په منځ کې تیریږي، او دوی په دوو حصو کې ویشي. سکول او جومات یوې غاړې ته دی او نور کورونه بل طرف ته، او په منځ کې یې تار تیریږي. د دې سیمو خلک مجبوره دي چې 40 یا 50 کیلومتر سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته.
موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقي وکړي. خو که تاسو اغزن تار غځوئ او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لارې څنګه خلاصېږي؟
د کبنیونکو او ځای خلکو د اندېښنو په اړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چارو وزیر زیولا لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت چاوانی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل، خو د هغو دریضې ترلاسه نه کړ. لیاقت چاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ نو د پوښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ، او بیا هم دا پوښتنه په واټساپ پر ولېږله، خو د رپورټ ته چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب رانه کړ. البته کله چې د اغزن تار په اړه بلوچو سیاسي ګوندونو اندېښنې راپورته کړې، نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلي ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبره تر گوادر باړ تاووي، او د ده په وینا بلوچ ګوندونه دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د ده په خبره ورځخه بې ځایه یوه مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام پای کوټ کې چیلنج کړی، او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکړل سوو حقوقو ضد عمل بللی. های کورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اوریدنې وړ وبللی، او د بلوچستان اټارنی جنرال ته وویل چې د دسمبر تر 1:30 نیټو پورې دی په درخواست کې د راپورته سو پوښتنو جواب عدالت ته وړاندې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو.com باندې هم اوریدلی شئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای د کبایلی سلو خلکو ته د خو صحیح خدماتو رسولو په مخه یې پریکړه کړې چې د اغي وو نور اسپیتالونه هم غیر سرکاري ادارو ته اوسپاري. رپورټ نوای د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر په 13 د جنوبی وزیرستان شولام رختون ته ولاړو د نوي حکومتي پروګرام جاجه واغسته. د جنوبی وزیرستان عموماً د چرواکي د صحت د نوي پروګرام د ولس په ګټه بولي. خود سیمې سنی سیاستوال بیا ویره لري چې د ښه علاج په نوم به د دوی له غریبو خلکو زیاتره پیس او ډېرې روپۍ واغستل شي. په دې اړه د هارون بچا دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلي ضلعو په اسپیتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي. نوموړي د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په وو نورو هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسر مو وغوښتل چې په هسپتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي، خو هغه په دې ویلو چې اول باید د خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي. له مشال ریډیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبی وزیرستان د سروکای ټرایبل سب ډیویژن اسیسټنټ کمشنر اعجاز اختر د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په درو هسپتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بېلابېلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوې دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
درې هاسپټلز دي، یو مولې خان سره هسپتال لی هغه هم چې کم دی نو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی. دا درې واړه آؤټ سورس شوي دي. یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی مرف میډیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن ته، توی خوله او شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی جی میڈیکل اسپیشلسٹ دی پکے سرجیکل اسپیشلسٹ دی چلڈرن اسپیشلسٹ دی گائنیکالوجسٹ دی انستھیزیا اسپیشلسٹ دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی. 12 ایم اوز دی جی سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اغا میلز فی میلز ہم لس دا غی تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی دا غی ٹیکنیشینز وی. پدی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی، پدا غا سٹاف کی پرایورٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی لوکلز غوسته کیږي نو د جاب اپورتونټیز وسره هم راځي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته په واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحي خدماتو چارې کمې غیر سرکاري ادارې ته نه دي ورکړل شوي. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد ګټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوې دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډ کوارټر هسپتال محمد ګټ مونږ پکې اغم پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تر باندې مرفي اورګنایزیشن دی، هغه ته حواله شوې دي. ډېر زیات امپروومنټ هیلت فیسیلیټی د سرویسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل سپیشلسټ، یو پیډیاټریشن د ماشومانو سپیشلسټ، او یو وسره ګاینکالوجست د ښځو زنانو د بیمارو سپیشلسټ ډاکټر، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا څلور سپیشلسټ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتي پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوي دي. او پای کې 24 اورس ایمرجنسی سرویسز بالکل فری دي. په مارننګ کې د هغې او پی ڈی کې هم ډېر امپروومنټ راغلی دی. خلکو ته د ډېر زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ڈیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ ہیلتھ فیسیلیٹی په حوالے سره دی چې پاغې باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو اوسیدونکو کې فضل ودود ساپه د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوښته، خو وایي چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل وعده هم باید پوره کړي.
ټول خلک د هغې نه مطمئن دي. په روډ باندې د موټر سایکل اکسیډنټ هم ډېرې کېږي. دلته په غره کې چې قادسی کېږي، زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه تل دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی، صرف یو کمی چې مخصوصو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاوی جالان کې دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال د طرفه ورکول کېږي. نور ټیسټونه دي چې ایکس رې ده هغه چې کوم دی دلته مفت کېږي.
له مومندو د تحریک انصاف په ټیکټ کامی سملای ته منتخب شوی ساجد مومند د ډسمبر پر 29 مشال رادیو ته وویل د لکړو او شاوخوا سیمو ترڅنګ له باجوړه هم خلک خپل ناروغان د معیاري او وړیا درملنې لپاره د مامد ګټ هسپتال ته وروړي.
یو خود خلکو دا سوچ چې سیدا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي نه داسې خبره نشته دی. د مامد ګټ هسپتال ته زموږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم دغه رنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورکړل شي زموږ چې څومره عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خدا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلي ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وادې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړی وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په مامد ګټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشته، زمونږ تعلیم نشته، زمونږ انفراستراکچر نشته. نن چې کوم مرس من سره دلته کار کوي نو هغه فی الحال فری اف کاسټ ورکوي. صرف خلق پتیا دات گئی کہ کل دن پیمل شروع کی بے بت خلق کو چھی دا غور دا غی میں سر ناسوم اغل جو منبد دین بے اخلو من دا پبلک دا پیسے نہ لینو بے خوبا نہ خبر نہ دا خودی خوبا ما نہ سبا علی مدا بز کم جنا کو علاج ہیلت او ایجوکیشن دا سٹیٹ ذمہ داری جی زڑے افسوس کو ما چہ زما ایم این ایس پتی خبر ولی نہ خبر چہ دا پرائیویٹ دی دا بد خلق نہ دا پیسے اخلی لگا پرائیویٹ ہسپتالوں نہ جی.
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازې بې ځایه بولی چې ګواکې سمود ورسته به د غیر سرکاري دارو لخوا په چلول کېدونکو هسپتالونو کې له خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري درې کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر درې میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي. مونږ هڅه وکړه چې په ممندو جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکو ادارې مرف لیوا استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د جنوبي وزیرستان د سرویکای ټرایبل سب ډیویژن اسیسټنټ کمشنر اعجاز اختر له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر 1 لک زیات آبادی بعد صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګراما ګټه پورته کوي. د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګوڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټر سیداود بارډر سې 2000 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې راغلي دي. په 2000 کال کې په افغانستان کې 5 خبریالان او پاکستان کې 4 خبریالان د خپل کار له وجې وشل شوي. د ریپورت لمخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 500 کسان په مختلفو پیښو کې وشل شوي دي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد نه اورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 29 خپور شوی ویلي په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 500 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثره کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر افضل برت دسمبر په 29 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه ویل 2000 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو.
دوه زره شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. پخوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ شول داسې پخوا نه دي شوي. د ټولو لومړی خو یې د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه وارې د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو. ډېر یې د کار په دوران کې فارغ کړل. ډېرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ یې خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره یې غږ پورته کولو، هغه یې په مالي لحاظ دومره په نخښ کړل چې دوه وخته ډوډۍ ګټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلای شئ چې 2000 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو.
کوټي کوټي پاکستان کې میډیا کا بدترین تھا.
د بی پولی خبریالانو پیرس میشت سازمان آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن په نښه شوي او وژل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مئی میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وژنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وژل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوس د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د تیرو کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمې شوې خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په
2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي. لکه په 2013، 2014 او ځینو نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي، خو په 2000 کې په مقامي کچه د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمې هم درج شوې دي.
مقدمات
د 2000 کال د جولای پر 20 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متیور لاجان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برامته او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په کراچۍ کې د 13 سپتمبر میاشت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو خبریال بلال فاروقی د ادارو سپکاوي په تور ونیول شو. بلخوا د وزیرستان د خبریالانو اتحادیې او د وزیرستان پریس کلب جنرل سیکرټري احسان داور د دسمبر پر 9 د آر ایس ایف د راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل په 2000 کال کې د قبایلي خبریالانو په مشکلاتو کې څه کمی نه دی شوی.
ما ته خپله داسې لاګي چې ډېر فرق ته نه وي، هغه سختي او هغه چې کم دی، ځکه چې مونږ چې څومره قبایلي جرنلستان دي په دا تېر ترهګرۍ پر خلاف چې کم جنگ تېر شو یا کم اوس هم روان دی، په دې کې زمونږ 15 نه زیات ملګري چې دي دا شهیدان شوي دي، دا صرف د قبایلي چې کم اضلاع دي د جرنلستان. بل طرف ته که مونږ وګورو د موجوده چې کم معاشي حالات دي، چې دا کورونا چې کم حالات خراب کړل، نو قبایلي جرنلستانو دپاره په حقیقت کې دا چې کم کال ډېر سخت وو او ډېر دروند وو. زمونږ ډېرو ملګرو چې دي د نوکرۍ نه لاس پکې ووینځل، ډېر چې دي بې روزګاره شول.
د پاکستان حکومت په بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. له دې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشتوالي له وجې مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکوونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکوونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د سوراونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. د آر ایس ایف د راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوي. د راپور له مخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وژل شوو خبریالانو د هیڅ یو وژونکي پته ونه لګېده، خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملالې میوند قاتلان یې نیولې دي. د آر ایس ایف د راپور له مخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وژلو خبریالانو شمیر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 53 خبریالان وژل شوي وو. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللي دي، خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سوونو خبریالان مړه شوي دي، خو له آر ایس ایف سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو.
د پوخانی فاټا خاصدارو کمیټې د خپل حکومت لپاره یو ځل بیا مشورتي غونډې پیل کړي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورسره کړي شمنې پوره کړي. او دوی وایي چې د 2.5 کلونو نه زیاته موده پوره شوه، خو دوی ته د بندوبستي زلو د پولیسو په څیر مراعات نه دي ورکړل شوي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې دې خاصدارو ته به هم د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان مراعات ورکول کیږي او د دې لپاره تربیتي کورسونه هم شروع کړي. تفصیل د فرهاد شنواری نه.
د پخوانی فاټا د خاصدارو کمیټه چیرمین سید جلال وزیر مشال ریډیو ته وایي سباندی 28,000 خاصدار ولیږي. حکومت د بندوبستي ضلعو د پولیسو برابر حیثیت او مرات ورکړي او قبایلي ضلعو ته دي د ډی پی او نه لاندې اودو باندې پولیس افسران د نور بندوبستي ضلعو نه نه رالیږي.
مسئله دا دی چې وفتن په وفتن د هغه ځای نه چې کوم په قبایلی عضلات د اټرین پولیس را لږي زمونږ ولا ورسته پاتې کوي، هغه کسان راځي هغه یو قبضه نمونه کوي. او د مونږ سره دا وعده شوی وه چې دا 29,000-28,000 چې ورسته دا به په قبایلی عضلا کې دا به مرچ کیږي، خلیوي به د رینکو سینیارټی سره اخسته شي او خصدار به هم د رینکو د سینیارټی سره اخستل کیږي. کوم ایس پی انویسیګیشن یې دلته را لژلی دي زمونږ سره داغه وعده شوی وه چې مای سوا د ڈی پی او نه لاندې به دا د قبایلی اضلاع د ویکینسی به ستاسو وي، ستاسو بچیان به ټرین کیږي.
د مومند یو مشر خاصدار په شمګل وای په قبایلی ضلعو کې تاڼې جوړې شوي د پولیسو کار را ناخلی خو پوره حیثیت یې نه راکوي.
پولیس کار را ناخلی د پولیس چې سم مرات یې به را لټول لا کوي پولیس کوي به مې او چې پولیس کوي مې نه کنه نو مخ خپل پخوانی کم زول سیستم چې وي کنه هغه خپل سیستم ته بیا غواړم. بایس نوکاتې جنډام ورکړې ده پاغې در اصل لاړ شي.
د خیبر ضلع مشر خاصدار جانګیر پردی وای شپېته کلنې پورې نوکری او پینشن ترې غواړو.
د 60 نوکری او پینشن بس مونږ ته دغه وړو په خپلو وسایلو په خپلو مراتو باندې لګي خپل وسایل استعمالوو تر اوسه پورې چې کوم د پولیس تنخوا ایک پا برابر باندې نه ده کور خصدارو خو ډېرې غټې قربانۍ کړي دي خو تر اوسه پورې لګیا یې ډیپټي کوي. اوسه یې ټوپک یې خپل دی، کارتوس یې خپل دی، وردی یې خپله ده، هر څه یې خپل دی.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو. ورسره صوبایي حکومت د یو آرډیننس له لارې اعلان وکړ چې خاصدار یې په پولیسو کې ورګډ کړل، خو بیا یې دا آرډیننس د ځینې قانوني او تکنیکي ستونزو له امله بیرته په یو اکټ باندې بدل کړ. او په 2019 کې د خیبر پختونخوا خاصدار لیویس فورس اکټ 2019 په نوم یو بله قانوني مسوده منظور کړه. او په لومړي ځل یې پکې خاصدارو او لیویزو ته د یو صوبایي فورس حیثیت ورکړ. او په دې کې لیکل شوی وو چې دا به په قبایلي ضلعو کې د یو ډول متبادل اضافي پولیس فورس وي او کمانډنټ به یې د ضلع ډی پی یو وي. خو بیا دا هم خاصدارو او لیویزو رد کړ او په دې باندې یې احتجاج وکړ. او بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره راجمنه وکړه چې په دې ورستنی اکټ کې به مرحله وار توګه باندې ترامیم کوي او د پولیس رولز مطابق به په پولیسو کې شاملوي او تربیت او ټول وسایل به ورکړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتر را سره یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط معلومات شریک کړل او دوی ویل چې په دوه مرحلو کې مو یوازې خیبر نخواوشا یو سلشل کسانو ته مخصوص تربیت او کورسونه ورکړي، 4,500 خاصدارو ته مو بنیادی تربیت ورکړی او نور 4,500 به زر بنیادی تربیت ته ولیږل شي. د پخوانی خاصدارو ځنې داسې غوښتنې چې د پولیس رولز خلاف وي په هغې باندې عمل نشي کېدی. اوس چې په خیبر کې په دا وروستو کې کوم دوه پولیس سرتیری شهیدان شول نو هغوی ته د بندوبستي ضلعو برابر شهید پیکیج ورکړل شو. نو دا هر څه ښایي چې په مرحله وار توګه یې په پولیسو کې شاملوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اور ادن کا مشال ریڈیو تاثر وقت شوید استونی سے خپرون د مشال ریڈیوی مچلہ پر نن خپرون کی دسوان شاعر درویش روخان سر دغ پشون د شاعر خبر شوی خپرون نجیب عامر جوڑا کڑے راسے چورت غوک شو.
د مشال ریڈیوی مچلہ د مشال رډیوی مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ګڼمو د دیر د جندول سیمې خوږژبې شاعر درویش روخان ته ځانګړې کړې ده. نوموړي د ملاکنډ پوهنتون په ټولنپوهنه کې ماسټري کړې خو زیات پام یې د شعر او ادب نړۍ ته. د هغوی شاعري شوخه، ترسکونه او رومانټیک. ممتاز اورکزی وایي ته هماغه باور دی وشه هغه چې مخ ورپسې خپل اوړي. نو زموږ د میلمه شاعر شاعري هم داسې زړه راښکون او کشش لري چې سړی یو ځل واوري نو خامخا یې په یاد پاتې کیږي. نو نن به د دغه خوږ ژبې شاعر سره بنډار کوو. تاسو هم راسره پاتې شئ. درویش روخان صاحب، پروګرام کې درته هرکلی ویم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نجیب عامر صاحب، تاسو ته او ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته زما طرفه په جوړو جوړو سلامونه، مینه او احترامات.
وعلیکم السلام. تاسو نه ډیره مننه چې موږ له وخت راکوئ. درویش روخان صاحب، تاسو په یو شعر کې وایي خوب مې لیده چې پرښتې ناستې دي زړونه وینځي او په جنتي اوبو د خلکو ګناهونه وینځي. زما تپوس دا دی چې شاعر د خپلو لوستونکو یا اوریدونکو ذهنونه وینځلی شي، بدلولی شي؟
هو، زما په خیال لکه شعر چې څومره په اوریدونکو باندې اثر کوي که نه، هغه اټریکټیو لکه مطلب د هغه سوچ فکر ځان ته راکاږي، یا یو سوچ یو سوال یې حل کوي که نه، یو فکر یې په خپل ځان کې جذب کوي، هغه فکر له تقویت ورکوي، هغې ته لار ښیي. زما په خیال باندې ډیر سوچونه او ډیر فکرونه چې کوم دی دا وینځلی شي، خپل کار پې کولی شي شعر.
او همدا د شاعر او د لیکوال رسالت هم دی، مسؤلیت هم دی چې دی چې قلم راخلی نو داسې افسانه دی ولیکي یا داسې شعر دی ولیکي چې په ټولنه کې چې کوم تورتمونه موجود دي د هغې په لرې کولو کې دی خپل رول ولوبوي. تاسو ما سره په دې خبره کې موافق یې؟
او بالکل همغږی مو. دا دستا خبره بله ورځ ما په یو کتاب سریزه لیکله، نو په هغې کې ما دا وویل چې یو شاعر دی په ځای د دې چې کتابونه ډکي په ټول ژوند کې دی یو غزل ولیکي، یو نظم دی ولیکي، خو چې د خلکو په زړونو او ذهنونو راج وکړي، په هغې کې تل تر تله پاتې شي او د هغوی د سوالونو جواب ووي او د هغې د آینده فکرونو سوچونو دپاره حل لاره وګوري او یو مستقبل لکه یو رڼا مستقبل راوړي کنه.
او درویش صاحب، دا کار په شاعر په ډېر هنر باندې کوي، ځکه چې که شاعر په پسته لهجه کې ونه وایي او خلکو سره په چل چل کې دا خبره ونه کړي بیا خو به مبالغ ګڼي خلک، بیا به ورته څوک غوږ نه کړي.
خو دا شاعر ژبه عامر صاحب داسې یو ژبه ده چې دا په ډېر توند تریخ انسان باندې ډېر خوږه فریوزي او هغه کارونه چې عام خلک یې نشي کولی، عام ډاکټران عام طبیبان یې نشي کولی. که یو ډاکټر د انسان نبض د لاسه ګوري نو شاعر د هغه نبض د هغه د ذهن نه ګوري که نه. نو شاعران زما په خیال له افلاطون خبره د شاعر چې د انسان کم نفس ګوري او د هغه باندې کم کار کوي دا د ژوند د نورو هنرونو خلک نشي کولی. شاعر په دې حقله بیا ډېره فویه لري او په خلکو ډېره اثر کوي.
صحیح. تاسو په یو بل شعر کې وایي چې وعدې مې د یو ښکلي انتظار توقف کړي او یادونه مې د زیاتو ګوتو شمار توقف کړي. نو زما پوښتنه ودایي چې د شاعر ژوند د ځان دپاره څومره وي، د جانان دپاره څومره وي او د ولس دپاره څومره وي؟
د شاعر ژوند د ځان دپاره زما په خیال ډېر زیات کم وي، د ولس دپاره ډېر زیات وي او د جانان دپاره هم وي. د جانان دپاره که راشي نو ولس هم جانان کېدای شي، که په مجموع کې راولو نو زما په خیال باندې ټول ولس د انسان جانان. یو انسان چې په ولس کار کوي نو ټول بدن یو وي که نه، د انسان د وجود ټول غړي چې کوم دي دا یو شي، او که ګوته خوږیږي ټول بدن ته درد کوي. نو زما په خیال همدغه جانان چې کوي اکثر شاعران دا د خپل ولس یادوي که نه. او کېدای شي یو ځانګړی جانان هم لري، هغې دپاره هم شعر لیکي کار، خو په مجموع کې زیات وخت شاعر خپل ځان ته خیال نه، خپل ولس ته خیال.
صحیح. نو درویش روخان صاحب، د خپرونې په دې برخه کې مونږ یو دمه اخلو، له دمې وروسته بیرته حاضرېږو. صحیح ده؟
صحیح ده. صحیح.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال رادیوی مجلې ته غوږی. موږ سره درویش روخان صاحب د ځل په پروګرام کې میلمه ده. مخکې تر دې چې روخان صاحب زنور ته پوښتنه وکم، نو دا پروګرام داسې دی چې په دې کې به موږ ستاسو شعرونه هم اورو. اوریدونکو ته نو د خبرونې په دې برخه کې ورته څه اورولی شئ؟
زه به ورته یو شعر ووایم، خو خبر د تاسو وایي چې په څه موضوع باندې ووایم. زه خو ویم چې په دې اوسنو روانو حالاتو باندې یو څه شعرونه ووایو.
نو بس د دې نه څخه کېدای شي، تاسو خو چې شاعري تر کومه حده ما اورېدلې یا لوستې مې ده، نو ډېره ښکلې شاعري کوئ. هره موضوع چې تاسو چېړلې نو ډېر په ښه انداز مو چېړلې، نو وبورو چې تاسو زموږ اورېدونکو ته څه ډالۍ کوئ. روخان صاحب
ډېره مننه. زه به یو دوه بیته خپل حقیقي جانان صلی الله علیه وسلم ته دغه نه به ابتدا وکړم چې که څوک سپوږمۍ ته خیژي هغه ور لاس ورکوي، که څوک سپوږمۍ ته خیژي هغه ور لاس ورکوي. یو ښکلی شتره چې ختلی دی د نور نه پورته، چې جبرائیل به ستا د مخ ښایسته څنګه کاته، که نه لمبې به یې ختې د هر وزر نه پورته. نو همیر صاحب یو غزل دی د ملالې میوند د ننګرهار، چې کومه یو ملاله شهیده شوې وه هغې ته ما لیکلی وو نظم غندې دی غزل نما نظم دی چې غږ وژنئ په دې به د حق چغې یتیمانې کوي، غږ وژنئ په دې به د حق چغې یتیمانې کوي. څه به وکوي ګونګ عینې به هم ګویانې کوي، نور به څومره لوس کوي نړیوالو ته خپل اصل مخ، نور به څومره لوس کوي نړیوالو ته خپل اصل مخ. څومره فرښتې به په حجاب کې شهیدانې کوي. دغه پښتني چې دا ویا او هرو سرداری دي، دغه پښتني چې دا ویا او هرو سرداری دي، خدای ګو که په مرګ په خپل فکر په خیمانه کوي. یاد ساته په هر قیامت واخلي در نخفل بدل، یاد ساته په هر قیامت واخلي در نخفل بدل. وخت کار سود پښتنو وین ارزانه کوي. سمره ملالی به د اسلام په نوم سرتوري کوي، سمره ملالی به د اسلام په نوم سرتوري کوي، سمره ملالی به کونډې بورې یتیمانې کوي. غږ خپلې نکاس لري درویش روخانه ګرځي به، غږ خپلې نکاس لري درویش روخانه ګرځي به، خوري به مو خبر به خپل فکر به لاګانې کوي. نو غږ وژنئ په دې به د حق چغې یتیمانې کوي. څه به وکوي ګونګ عینې به هم ګویانې کوي.
ډېر ښکلی غزل، غزل نما نظم او په تازه حالاتو باندې لیکل شوی نظم د یو شاعر د زړه درد دی چې د یوې پښتنې د مرګ نه پسې دغه سانده لیکلې ده. د دې سانده لیکونکي درویش روخان صاحب دی. اوریدونکو دا ځل په مشال لډیوي مجله کې تاسو د هغوی شعرونه ما اورئ، خبرې ما اورئ، ځینې سندرې به هم تاسو چې د دوی شعرونه هنرمندانو سندریز کړي به هم اورئ. روخان صاحب تاسو وایئ د مینې په مذهب د همسفر کړم کنه، یو ښکل رانه مخکې دی رهبر کړم کنه. نو همدغه شعر چې دی دا خو سندریز شوی هم دی، دا کیسه کره ته وکړئ. زه به دا سندره هم دلته نه خپروم، خو تاسو یول که اورېدونکو ته ووایئ چې دا شعر چې درویش روخان لیکه ته د قلم د سکې نه تر سټوډیو پورې څنګه ورسېده او څنګه سندریز شو؟
اصل کې امیر صاحب کله چې د شعر غړومبی مطلب انسان نو لیکي، دا د زړه غا خبرې ټول حقیقت پکې پلوتې، وروسته پکې بیا د غزل پوره کېدو لپاره خرافوري غوندې مراشي کنه، خیال ته یو خوا بل خوا شي یا پکې رومان راشي کنه. نو دغه وخت کې زما کیفیت هم دغه دی چې بیخي صفا دی کنه، لبزن زما په خیال باندې سړی پوهېږي چې دا شعر او دا شعر داسې لږ رومانیت هم لري. نو زما په خیال ډېر زیات خوښ شو. په یوه میاشت کې 3 میلیون نه زیات کسان دا خوصیره په یوټیوب باندې ویو کړی وو، نو خلکو ډېر خوښ کړی وو اورېدلی وو.
صحیح. نو زمونږ او ستاسو خبرې به روانې وي. درویش روخان صاحب دا د کرن خان په آواز کې چې ستاسو کوم غزل ویل شوی، زه غواړم چې اورېدونکي دا به په یوټیوب کې د سندره کتلیم وی د غزل به اوریدلې وی خو زموږ پروگرام کې به هم لږه برخه واوري احساس اجازه ده
او بالکل خوند به وي
نو راځي ملګرو د درویش روخان کلام او د کرن خان خپلن
مذهب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کے دے رہ برے کم کنا دمنے پا مذہب دے ہم سفر کم کنا ہم سفر کم کنا رہ برے کم کنا ہم سفر کم کنا رہ برے کم کنا دمنے پا مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کے دے رہ برے کم کنا
دا مشال رادیو دا سندره مو واورېده بلکې غزل مو واورېده د غزل شاعر دی درویش روخان او आवाज خو تاسو پیژنې د کرن خان आवाज درویش روخان صاحب خپل چې کله موسیقي اوري سره کوم موسیقي تاسو خوخي غزل اوریدل خوند درکې سندره ک ساوري تاسو خپل چې کله موسیقي اوري
دا خو امیر صاحب لکه د یو شاعر په حیثیت یا د یو جن فرس پختون په حیثیت باندې لکه ستا هم داسې وخت کې کېدای شي ځینې غزل داسې شي هغه کمپوزیشن ښه شوي غږ ښه خوږ غږ یې داودي نو هغه انسان ځان ته متوجه دي او د دې نه علاوه سندرې هم ده زموږ د فولکلور یو برخه ده د پښتو یو برخه ده د پښتو سندرې هم ډېرې مشهور دي نو ځینې سندرې هم زه واورم غزل خو خود به خود چې ښه کمپوزیشن یې وشي میوزیشن یې وشي ورسره ښکلې اواز یې ښکلې شاعري کړه نو اورو چاربیت هم پکې اورو مړه هر څه اورو چې ښه کار پرې شوی یو ښه شاعري پکې شوې
کوم سندرغاړی دې خوښېږي چې ستا کلام ویلي که نه چې نه یې ویلي هغه دې خوښېږي
یاره زه خو وایم که نه چې د پښتو د موسیقۍ نه علاوه ما زیاته د اردو موسیقي اورېدلې ده او دلجیت سنګ مې اورېدلې دی لتا منګشکر داسې چې کوم دی محمد رفیع محمد عزیز او په پښتو کې زموږ سره هارون باچا لالا دی که نه چې هغو نه کم هم نه دی دغه شانتې دا یو لکه فات شو زما د اواز خو خو زما په خیر مې ډېر بهترین غږ هم لرو شایع شهور دغه لکه اواز ډېر زبردست دغه نه لوي چې د پخو لکه یو خبر به زو کوم چې زما چې په زنانو کې کوم اواز خو خو ډېر زیات هم دغه د شکل ناز کنه او شکل ناز یو وخت دا زمون په ژوند او ذهنونو کې مړه وایو قسم دا ساتي شکل او رکاو کنه بیا یو وخت زه ناستوم دوکان کې نو کال راغی ما ته ویي دا غزل زه کمپوز کوم نو بیا چې شکیلناز زما غزل وی نو واقعي زه ته ماډر زه ته انتظار هم کړی و چې ځکه چې زما په خپل شکیلناز اواز په ځان نو کړی خوښ دی کنه داسې لکه کشور افا کشور سلطان دغه اواز به ډېر خوښ نو دغه یو څو خیال محمد شو خیال محمد لالا داسې یو څو استاد شاولي مې ډېر خوښ دی استاد شاولي اواز نو ټول می خوخ دی او کرن خان خو بس نن سوا ته د پته دغه خور سره خوخی کرن کرن خان ملګری مې سنجي انټرویو ورو زی پکې نه کرن خان خو خامخا خپل ټول دنیا وی کنه کرن خان خو زمونږ یا بهترین سره دی
زدا سې کومه چې د خبرونه په دې برخه کې تاسو د شکیل ناز یادونه وکړه او رښتیا هم هغه سور لسیزی سندری اونو ویلی و بیا دوباره راستانه شو دیخ کل کسیتی و کودیر مایاری کسیتی و پاگی که استاسو غزلم شاملو نو دا غزل آوریدون کتا وڑانده که او نو سیده؟
سیده خونگو
والا بچی وطا دنوگی مری درمی شروع خانا والا بچی وطا درویش روخانہ مری درویش روخانہ موری رامن بکڑی تشش کو تیڑی ہو چڑ تو پلا خارا باندی
دن کو تاسو مشال ریڈیو وگے د شکیل ناس په آواز مو د درویش روخان غزل ووري د من خوش قسمت یو درویش روخان صاحب را سره دینن په پروگرام کې او درویش روخان صاحب سچ وینې نو شاعری کول شي یا الهامونه په کوم حالت کې در باندې وری نو
ما زیات شاعری ډېر زیات شاعری مې زما په خیال په پښتو پښتنو باندې کړې ده چې هغې کې د روان حالات چې کوم دي که نه نو زه خو چې صحیح نه م هغه کومه په رومان باندې مې هم شاعري کړې ده ځکه چې انسان په ځوانۍ کې نو هغه خامخا د ښکلاګانو د انساني ښکلاوان نه هم متاثره کېږي خو زیات شاعري مې په دې روانو حالاتو کوم
صحیح نو د خبرونه په دې برخه کې به تاسو نه یو بل غزل به هم واورو اوریدونکو به خوشاله شي چې کله مونږ شاعر راولو شاعر خپل غږ کې خپل شاعري وړاندې کوي نو حتما نیخ باندې غږ اوریدونکو زړه ته لارمو مې
دا یو غزل چې رومانی دی کنه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته یادلې کوم چې شمکور مې کوي بیا سترګې رانه بیا واخلا ګلرخ شمکور میں کبیا ستگر نبیا واخلا گل رخ زما دزړه درزا ودریږي سا واخلا گل رخ گلاب میں کا اسندر سر پانے پانے پریوزم گلاب میں کا جسندر سر پانے پانے پریوزم او بیا می ستاد زل په په وا واخلا گل رخ وختونه دی په مخ کې اسی قوتی قوتی خاری وختونه دې په مخ کې اسې خوتی خوتی ښکاری خایس دې خوري خپل ځان نه دعا واخله ګل رخ نږدې راشه خو دومره چې په یو وجود کې زی شو نږدې راشه خو دومره چې په یو وجود کې زی شو نږدې راشه د روح نه مې رڼا واخله ګل رخ ارمان دې درویش روخان دې درد کوي تور دې ارمان دې درویش روخان دې درد کوي تور دې په غاړه ستورو کا کشا واخله ګل رخ
نو درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیوي مجله اوري د درویش روخان صاحب غزل تاسو واورید او درویش روخان صاحب دا نن سبا ځوانان څنګه شاعری کوي د دوی شاعری د خوخه د افغانستان کې چې ځوانان څنګه لیکل کوي یا په پیښور کې کوټه کې یا د افغانستان او پاکستان نه بهر چې میشتي پښتانه ځوانان چې کوم شاعری کوي دغه شاعری تاسو ته د کوم معیار ښکاري
امیر صاحب نن سبا دا لکان ځینې لکان په کې ډېر زیاته بهترین شاعری کوي بیخی والا لکان دی کنه بیخی چې عمر ته وګوري دا وی شیر ته وګوري خدا زیات په بر په خپل مخ کې دا لکان
صحیح خو درویش روخان سے ستاسو طرف تم د پیښور سیمه بیا د کو پیښور زهول کای مونږ یاد کو د غلطه خو ځوانانو کې مثلا ودان عثمان خیل سیب کسړی یاد کی کنه اجمل منصور د خدای وبخي تاسو په خپل درویش روخان ستاسو د شاعری چې دا نو مانه وړ نمونه یې تیریږي خو دا فیرس په خډی روګ دی
ډیر شته دی کنه ډیر لکان دلته هم شته دلته ډیر لکان دي کنه ودان دې زموږ ملګری دی ودان دغه شانتي اجمل منصور دی خدای وبخي دغه دی رضوان الله شمال دی پکې کنه نور لگانو کی تو پشمار دی امیر صاحب اس الت چیکم دی التا اخواتا بشیر باران شیر تو گوری کنا یا پس ساجد بہار اگوری یا پس شرر صاحبی اگوری یا طاہر زلان دے را سی کنا میرویس کام والے دغه شانتی پکی تسل خٹک دے خاطر درمان چا چا نویم کنه رانا بیر شی وغالکان بیا کتی شیرت گوری کنه نو ډیر زیت یو بغوندی په جبه رنگونو سنبال شیونه لگی کنه نوی نوی خبری شیرت راوی کنه
نو تاسو خپل کراته وای چی کتاب مو تروسه چاپ شوه ده کنه
زما خو خپل کتاب نه دی چاپ خو خوزویم چی چاپ یکو خو دا پختو دا سی غرچان بانی چی دوان غزل بکی نی کرا لکر طور مدیری سو چوری اگو تا فتر کرا سو چی غرچان چاپ کئی دا سی پختو دا سی اخبار بانی چی دوان شیر یا دا سی مجلا یا دا سی ادبی پروگرام چی لگا مطلب دوان شیر نو دا سی پکی سوشل میڈیا دا پا لکاو خلکو ترسی گی نمارا اسو پر دا حس کرن نر وڈی زیاد ملگری پا دی حس کی دی چی منگا څنګه مخکې شو چې د روخان کتاب چاپ کو کنه
نو ستاسو تند ما ته د زکه ستاسو شیر سندرغاړی هم وایي په سوشل میډیا هم راځي په غور چاڼنو کې هم راځي نو تاسو کتاب ته تګی نه خو زمونږ اوریدونکو ستاسو شیر ته تګی دي
زبر ته یو څو شیر نو ویم سبل شانتي خسته د کینان خو چرته نه یخ کولیا د یوسف د خاندان خو چرته نه ګلابا په بڼو دي د سفر شتو مانی ښکاری گلاب په بڼو دي سفر شته مانی ښکاری زما د زړه په دشتو کې روان خو چرته نه یې خبري په خور د سترګورو پیغلو خار دي خبري په خور د سترګورو پیغلو خار دي لکه څومره ښکلی افغان خو چرته نه یې چې شیر د خپل قوم د مینې زیږند چې نه ده لالیه تا هغه درویش روخان خو چرته نه یې
درویش بیا بل خسته غزل رومانوی غزل نو ډیر زیات مننه چې موږ له مو دومره ډیره مینا راکړه دا لکه تګی ته چې څوک د انارو شربت ورکی زمونږ په بوم کار کې دا ډیر زیات مننه کور مو ودان چې موږ سره مخبرونه کې برخه واخیسته
ډیر زیات مننه ستاسو هم او دا په پښتو پښتونولې مینان هم چې زمونږ سره په دې خپل لن تنگ وخت کې موږ یې برداشت کوو موږ یې واورېدو
درویش روخان سے ملما تاسو داغوی شاعری داغ نم وریدا سنو سندرغاړو هم داغوی شیرو سندر سکړو هغه مو هم وریدا تم دې سره خپل قربان عجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای پامان
زما پوروے سر دلے بوے احساس بلوے دغ گلنا شرمے دلے بوے کپ خوب کت جنت بگمو خوب جنے دان وقت سانگت مستے نزنگے داراتا لکا نشاد سرے پیالے نخکارے داراتا دزر کی تنگی د پینزے پو اندازے ہرکے ہن قدمونو اے دزے روبم پردے ہرکے دزرد رزامے در تجلتا سارا اختلے شنا چدا میں خواہ کے تیرے دنوں سانے والے شلا